ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜೀವ ರೇಡಿಯೋದೇ
ستړی مشهی قدرمن اوریدونکو او خراغلاس دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی ناوري نن د پنځمبي یا زیارت ورځ کال 2013 د سپتمبر د میاشتې شلمنیټه ده د مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د مازیګر شپږ په افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار نهه بجې دي ستاسو قربانی یو ستاسو په وړاندې زه منظر شهید
او زه بارکوال میاخیل
لومړی هم ستاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د چین صدر شی جن پینګ خبرداري ورکړی چې د سیپک او د بیلټ اند روټ اقتصادي منصوبو مخالفت کوونکي بچیر هم په خپل ارادو کې کامیابیدو ته پرنښول سي
بلې لورې ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترهګرۍ په موضوع او نورو مسلو د خبرو لپاره د هند وزیر اعظم مودی ته لیک استولې دی د پاکستان خارجه چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل وایي چې د مثبت ځواب تمه کوي
د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو ویلي په تیر 2012 میلادي کال کې په ګرد نړۍ کې ترهګر بریدونه کم او په ترهګرۍ کې وژنې کمې سوي خو ایران لا هم د افغانستان په ګډون د منځني ختیځ په هیوادونو کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي او پاکستان هم له خپلې خاورې څخه ترهګرۍ ډلې حقاني شبکه او طالبان نه دي ایستلي
سرټیکی تاسو واوریدل او وز غوښی د مهمو خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل رقیب گاونډي هیواد هندوستان وزیر اعظم ته په یو استول شوی لیکي ویلي دی پاکستان آماده دی چې هند سره د ترهګرۍ په اړوند د خبري اتري وکړي خو د هند وایي چې تر څو د پولي پورې غاړي پاکستان نه هند ته د ترهګرو د ور اوختو مخه نوي نیول شوی په نږدې راتلونکي کې د پاکستان سره د دوه اړخیزه خبرو پایل کولو هیڅ امکان نشته د خبرو پایل کولو په اړوند د غلیک عمران خان د نریندر مودي د هغه لیک په جواب کې استولې دی چې استولیدای چې د هند وزیر اعظم عمران خان ته د حکومت سمبالولو د مبارکۍ لپاره لیږلی وو سفارتي سرچینی وایي د پاکستان وزیر اعظم په خپل لیک کې د دواړو هیوادونو ترمیان زر تر زره د رسمي خبرو اترو په پیل کولو ټینګار کړي او ویلي دي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران باید د خبرو لړۍ پیل کړي او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د غونډې پر مهال د خپلو کې سره لیدنه هم وکړي
د چین صدر شی جن پینګ د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په یو غونډه کې ویلي د لانجمن چین پاکستان اقتصادي لارې یا سیپک مخالفین به کامیابی ته پرې نږدي نوموړي دا خبره په پا پاکستان کې دننه اوبو ته د سیپک په ځینو لوزنامو باندې د زیاتېدونکو نیوکو وروسته کړې ده
بلې لورې ته پاکستان ویلي دي چې افغانستان کې د اوږدې امریکایي جګړې پای ته د رسولو لپاره د خبرو اترو لپاره د سیاسي هواري د هڅو ملاتړ کوي او ټول نړۍ هم په دې یو خوله ده چې د افغان کشالې هواري یوازې د سیاسي لارې ممکن دي د ملګرو ملتونو شورا ته خپل وینا کې د پاکستان استازي ملیحه لودی ویلی دی چې د پاکستان اوسنی وزیر اعظم د څو کلونو راهسې په دې خبره ټینګار کوي چې افغانستان کې امن یوازې هغه مهال ټینګېدلی شي چې ټولې خواوې په سیاسي کچ کېدونکو خبرو کې برخه ولري هغې وویل د پاکستان افغانستان کې د سولې د روانو هڅو نه یوازې ملاتړ کوي بلکې په دې کې خپلې کوټلې همکارۍ ته هم چمتو دي
د امریکا د ترهګرۍ ضد چارواکي وایي د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې له سترو پرمختګونو سره سره د ترهګرۍ بڼه لا پسې پیچلې سوې ده د ترهګرۍ ضد ادارې چارواکی نتن سیلز وویل داعش القاعده او د هغوی ملاتړو ثابته کړې چې دوی کلک سخت سری او له سختو حالاتو سره جوړ جاړي کوونکي خلک دي د وړاندې وویل دوی هم په عراق سوریا سومالیا او نورو ځایونو کې د ترهګرۍ په وړاندې خپل فشارونه زیات کړي دي سیلز دغه څرګندونې د شورو یا چهارشنبه په ورځ د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د 2012 میلادي کال د رپورټ خپرولو پر مهال خبري اعلانو ته وکړې
بلې لورې ته په پاکستان کې د نهم محرم الحرام د جلوسونو په موخه په یو شمیر لویو ښارونو کې د موبایل فون خدمات ځنډول شوي او د کومې احتمالي بدې پیښې د مخنیوي په خاطر کلک امنیتي ګامونه هم اخیستل شوي دي. په چمن کې د افغانستان سره ګډه پوله او تفتان کې د ایران سره صفري نقطه او سوداګریزه لاره هم د دوو ورځو لپاره تړل شوې ده. د دې تر څنګ د محرم په مهال امنیت په موخه د افغانستان سره د کور مزلې پوله هم د یوې اونۍ لپاره د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. تفصیلات یې تاسو ته د پیښور څخه د ډیوه خبریال حمید الله وړاندې کوي.
په پیښور کې د نهم محرم دوه غټ جلوسونه ووتل. وړمبنی غټ جلوس د پیښور صدر د حسین یحال نه 9 بجې راووت او د پیښور صدر د بیلابیلو لارو نه د راتاوېدو وروسته 3 بجې بیرته حسین یحال ته راغلو. دویم غټ جلوس د پیښور ښار د بی بی صاحبه د امام باړې نه راوتې و. په پیښور کې د نهم محرم او د عاشوري د ورځې د جلوسونو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. د جلوس په لارو د عامو خلکو داخله بنده ده او د جلوس ته ورننوتونکي خلک د شیعه مسلک رضاکار تلاشي کوي. په چتونو او سړکونو د پولیس او اف سي نفري ولاړه وه او په واسطه د بیړني حالاتو لپاره د تیار اوسېدلو ویل شوي وو. د پیښور اسیسټنټ کمشنر نصیر خان وویل
نو اهل تشي والا زمنګ سره چې صورتاون کوي او موږ سره صورتاون کوو هغه خو ټولو ته معلوم هم دی او شکر دی یو خو طرف ته یو شی روان دی.
په جلوسونو کې د شیا مسلک خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. دوی نو درېدونکي سینه کوبې کولې، شعرونه او مرسی ویلې او د کربلا شهیدان یادول. دا یو کس وایي
دا مطلب 10 بجې دې نه وته دی نو دا ټول صدر کې به چکر لګي چوکواران او بیا 3 بجې پورې دلته به راشي، دلته به روټه کیږي بیا ټولو ته او هغه نه پس به جلوس ختميږي.
د محرم په محال د پیښور چونه او خارتا د افغانانو داخله بندوا د غرنګ تور هم پوله پرانستوا خو راپور نه وای د سخت امنیتی سارنه او بندیز لوجې په پوله تګ راته کم وو. په کومه کې هم د افغانستان سره پوله تړل شوی و او پوزي او امنیتی څوکې زیات کړل شوی دي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن د افغان سولې په تړاو د ماسکو غونډې د جوړېدو پر نیټه او همدارس د یادې غونډې د څرنګوالي د معلومولو لپاره وروسته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدي له امریکا ژغ ډېوه سره په خبرو کې ویلي افغان پلاوی به د روس له چارواکو سره د سولې په تړاو د راتلونکي غونډې د جوړېدو پر مسایلو خبرې کوي. تفصیل له کابل د حقمل روان په رپورټ کې.
په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو په راتلونکي وخت کې د جوړیدونکي غونډې د څرنګوالي په هدف د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن د پنجشنبې په ورځ روسیې ته سفر کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي ډیوی سره په خبرو کې ویلي افغان پلاوی به د روس له چارواکو سره د سولې په تړاو د راتلونکي غونډې د جوړیدو پر مسایلو خبرې کوي. احمدي وویل د افغانستان یو پلاوی چې مشري د بهرنیو چارو وزارت د منابع او اداري مرستیال نصیر احمد پر غاړه لري روسیې ته سفر وکړ او ټاکل شوی چې د سولې په تړاو د مسکو راتلونکي د جوړیدونکي غونډې د څرنګوالي په تړاو به د روسیې له چارواکو سره بحث او نظر تبادله وکړي او همداراز روسي چارواکي به له پلاوی سره د مسکو غونډې په تړاو جزئیات شریکوي. دای وای هر هغه هیواد چې د سولې په برخه کې د افغان حکومت سره مرستې کوي مونږ هر کله یې کوو. روسیا هم په سیمه او نړۍ کې یو اغیزمن هیواد دی خو هغه څه چې مونږ ته ځانګړی اهمیت لري د سولې د خبرو مشري باید د افغانستان حکومت او د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. حکمل صدات، امریکا غږ دیو ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د بلوچستان په کلاسیفلا سیمه کې د تاجرانو او د سیاسي ګوندونو د اتحادیې لخوا نن بشپړ کاربندیز او پیاجام هړتال و چې د ښار دوکانونه ټول تړلی او پر لویو لارو د موټرو تګ راتګ درېدلی و. له تیرو 2 ورځو راهیسې په دې سیمه کې احتجاجي ناسته هم دوام لري. نن په احتجاجي غونډه کې زرګونو کسانو ګډون کړی چې د سیمې قبایلي او د سیاسي ګوندونو مشرانو پکې له حکومته د وروستیو هدفي بریدونو د وسلوالو د نیولو غوښتنه کړې ده. په تیرو ورځو کې په کلاسیفلا کې وسلوالو د لیویزو د یوه رسالدار محمد افضل په شمول په 2 هدفي بریدونو کې 4 لیویز پولیس په ډزو ووژل چې ذمهواري د پاکستاني طالبانو تحریک پر غاړه اخیستې ده. پولیسو تر اوسه د دغو پیښو په تړاو هیڅوک نه دي نیولي.
بلې لورې ته سپینې ماڼۍ اعلان کړی دی چې له چین سره تجارتي جنگ کې مخکې ځي او په چینایي وارداتو 10% نور مالیه یا ټکس هم لګوي. له دې سره به په امریکا کې دننه د چینایي توکو نرخونه زیات شي او اخیستونکي به یې کم شي. بلې خوا په سې شنبې ناوخته د چین مالیه وزارت هم د دې پخلی وکړ چې دوی به هم د امریکې په وارداتو ټکسونه اضافه کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو خبری خبرونه دوام لري. تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو دا مهال زو د راپورونو ولورې ته او څېړنې په هم تاسو په دې خبرونه کې وړاندې کوو. د دې تر څنګ ځینې مرکې هم لرو. زموږ سره په خبرونه کې ملګري اوسئ. زو د لومړی موضوع ولورې ته څنګه چې تاسو هم په خبرونو کې وړاندې وویل چې د چین صدر شي جنګ پینګ د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره په یو غونډه کې ویلي دي چې لانجمن چین پاکستان اقتصادي یا سی پیک مخالفین با کامیابی ته نه پریږدي. نوموړی دا خبر په پاکستان کې دننه او بهر د سی پیک په ځینو لوزنامو باندې د زیاتیدونکو نیوکو وروسته کړې ده. تفصیلات یې غواړو چې ستاسو سره شریک کړو او څېړنه هم ستاسو سره په دې خبرونه کې شریک کړو چې زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب دا مهال راغلی دی سټوډیو کې. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلئ.
په خیر
پیر صاحب. لومړی خو که تاسو اوریدونکو سره دغه معلومات شریک کړئ چې د دغو خبرو دغه کوم وخت باندې چې دا خبرې راپورته شوې دا څومره مهم وخت دی؟
چې دا مهم وخت په دې دی چې یو خو د نوې حکومت د پاکستان راغې، عمران خان وزیر اعظم شو او فاینانشل ټایمز جو سټوري کړی و په هغه کې دوی دا ویلي وو چې کوم د اډوایزر دی د مشیر دی د عمران خان په اقتصادیات باندې. هغوی ویلي وو چې مونږ به زنه چې کوم پروجیکټ دی هغه باندې به مونږ بیا چین سره خبرې کوو او مونږ دا ټول چې کوم سی پیک دا منصوبه دا دی کې بیا نظر ثانی به کوو، ګورو به چې آیا دا به پاکستان په ګټه ده یا نه ده. نو داسې خبرې شوې. دې نه علاوه بیا چې کوم امریکای طرف نه هم داسې خبر راغلی و تیر کال جنرل میټس چې خپل آرم سروس کمیټری ته د ټیسټ دا خبره کړې وه چې سی پیک چې کوم ده هغه په یو متنازع علاقې ننه تیریږي، ګلګل بلتستان چې په کوم باندې د هند دعوه ده. نو په هغه وجه نه دوی دا ویلي وو چې دا په هغه ته پاکستان بیا جواب هم ورکړی و. ورسره بیا په نږدې وخت کې مایک پمپیو چې کوم پاک د امریکای خارجه وزیر ده هغه خبره کړې و، هغه ویلو چې فرض کا آی ایم ایف ته پاکستان زی قرضې اخیستلو لپاره نو موږ به مخالفت کوو، ولې چې دا قرضې به دوی چین قرضه به پرې کوي په دې پیسو باندې، او آی ایم ایف شي امریکای پیسې دي نه امریکای پیسې به موږ د نه پرېږدو چې پاکستان ته ورسي او پاکستان بیا چین ته ورکی. نو په هغه باندې بیا امریکای سنټرانو خط لیکلی و په دغه باندې نیوکې کړې وې چې کوم داسې ملکونه لکه سریلنکا شو په پاکستان شو چې دوی ته د قرضې نه ورکوي، ولې چې دا قرضې بیا دوی ته ډېر ګران وي چې واپس یې کړي. او موږ ولیدل چې ملیشیا هم ډېر غټ پروجیکټ وي چې چین سره ختم کړي، ولې چې دوی چې موږ ته ضرورت نسته. نو په هغه باندې نیوکې کې دی. نو صدر دا بیان او جنرال باجوه سره ملاقات دا ټولو هغه خلکو ته او هغه قوتونو ته هغه ملکونو ته کا په پاکستان شننه خلک وي چې کوم د مخالفت کوي کا پاکستان نه بهر دي لکه امریکا سو هندستان سو. نو هغه ته یو طرف کیسم پیغام ده او فوج پاکستان فوج چین ته دا شي چې فرض کا سیاسي حکومت چې څنګه وایي موږ تاسو سره ولاړ یو او موږ به دا سی پیک منصوبه هر حالت شي کامیاب وو.
پیر صاحب نیوکه ته هم راځو چې په دغه باندې څه نیوکې دي. خو لومړی دا چې د عمران خان حکومت ویلي و چې دې پروژې ته یعنی سی پیک ته به بیا کتنه کوي، دا یې ولې ویلي و؟ آیا دغه ټول ځکه هم رامنځته شوي دي او که داسې څه شته چې هغه شفافه نه دي؟
نو بالکل دا کیسه کړی و په فائنانشل ټایمز په یو اخبار شه عمران خان چې کوم مشیر دا هغه دا خبره کړی و خو بیا هغه رد کړی هوا بعد شه خو بهرحال په سیپیک باندې چې کوم غټې نیوکې دي اول خو یو دا چې دا غیر شفافه دي اوس پورې دا پته نه لګي چې دا پاکستان او چین منځ په کومو خبرو دوی رضامندي سوي ده په کومو شرطونو باندې دا پاکستان ته دا قرضه ورکړې ده یا په پاکستان شي دا سرمایه کاری کېږي ورسره بل چې کوم په دغه نیوکې کېږي هغه لکه ما اول وویل چې چین داسې پروجیکټ ملکونه ته ورکوي چې هغه یا خو هغه ملک ته ضرورت نه وي هغه پروجیکټو یا هغه ملک سره دومره پیسې نه وي چې واپس چین ته هغه قرضه ور واپس کړي نو چین خلک دا تور لګوي چې دا د ملکونو قبضه کولو یو طریقه دا ده چې خلکو ته پیسې ورکړه ملکونو ته او بیا چا پیسې نسي پرې کولی نو هغه ځای ونه ونیسه لکه سریلنکا شی وکړل په افریقی شي دوی دا کوي او دغه سی بیا ما سره ګوي چې امریکای طرف نه دغه مخالفت د امریکا او هندوستان دا وایي چې دا سیپک کوم منصب ده د ګلګت بلتستان شته ریجه لګیا ده او دا متنازع علاقه ده او بیا امریکای ته دا ه ورته مسله ده چې دا پاکستان غو نه ملک چې هغه قرضه واپس نسی ورکولای چین هغه با ایم ایف نه پیسې اخلي او ایم ایف شي بیا امریکای پیسې وي د امریکای د ټیکس پیر پیسې به وي هغه به بیا دوی چین ته ورکوي نو
خو به هغه نیو کې سدي کتا سولان شانته و چې دا مهال په سیپک باندې دي
سیپک باندې غټه نیو کې دا چې دا کوم شفاف نه دي او شرطونه اس پته نه لګي عمران خان حکومت وایي چې موږ به دا شفاف کوو خلکو ته وشو خو اوسه پورې چا نه وشول پاکستان شننه چې کوم وړې صوبې دي هغوی په اعتراضات دي خیبر پختونخوا قبایلی سیمې دوی وایي چې موږ په سیپک شي څه نشته چې کومه حصه د هغه ټول پنجاب ر لګیا ده بیا هغه قرضې نو ید ده چې څرنګه قرضې ورکوي پاکستان ته آیا هغه ضرورت هسته د پروجیکټو که نسته نو اصلی چې کومه مسله ده هغه د غیر شفاف د طریقه ده او دا چې کله پورې حکومت خلکو تشکاره کړی نه وي چې په کوم شرطونو کوم بنیاد باندې دوی دا قرضه اخلي او کوم سرمایه کاری کوي او پورې به دا مسله وي
ډیره مننه پیر صاحب
ډیره مننه
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
کو دا ډیو ریډیو مازیګرنی خبری خبرونه ته غوږی استا اوس هم پاکستان ته ځو د پاکستان د مذهبي چارو مرکزی وزیر نورالحق قادری په لومړی ځل د چین له سفیر سره په چین کې د ایغور مسلمانانو په اړه خبرې کړې دي په دې وروستیو کې داسې اندېښنې څرګندې دي چې ګواکې چین په خپل په شینجیانګ صوبه کې هلته مسلمانانو سره ښه چلند نه کوي نو د پاکستان د مذهبي چارو وزیر د چین له سفیر سره په دې اړه څه خبرې کړې دي د ډیوا ریډیو خبریال پیر ولایت شاه همدا مهال له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرښه دی پیر ولایت شاه صاحب تاسو ته هرکلی وایم
ډیره مننه جی
د مذهبي چارو مرکزی وزیر او د چین د سفیر ترمنځ چې دا خبرې سوي دي د چینی مسلمانانو په اړه په دې اړه که تفصیل زموږ اوریدونکو ته ورکړي
بلکل جی دا نورالحق قادری چې د پاکستان د مذهبي چارو مرکزی وزیر دی او د پرون د چین د سفیر سره ملاقات کړو او د اوس د ډیور ریډیو سره د خبرو وکړي او دا خبر وکړه چې پرونی ملاقات کې یو خو چینایي سفیر چې دی نو هغه په سینکیانګ صوبه کې چې کوم تندروي ده د مسلمانانو لخوا کېږي نو هغه معامله د چین سفیر د ده سره اوچته کړې وه خو دوی قادری چې بیا ورسره ما هم په سینکیانګ کې چې یا په چین کې نور ځایونو کې خو په خصوصي توګه یو غیر مسلمانانو سره چې کوم امتیازي رویي خپلول شي کوم توپیري رویي خپلول شي هغه د خپل مذهبي حقونو نه محروم ساتل شي نو دغه معامله هغه ویل چې ما د چین سفیر سره هم روچته کړه او ما ورته دا وویل چې خبر دا وی چې دغه مسلمانانو سره د مذهبي معاملاتو اوالي سره چې دی نرمي خو د لشي غنی بیا په دغه خلکو کې مسلمانانو کې به تنروي خوريږي. نو د چین سفیر هغه دا ویل قادری چې ماته په جواب کې دا ویل چې دا تورونه په چین حکومت باندې کوم لګي دا بی بنیاد دی او په دې کې هیڅ حقیقت نشته دی. بیا ډیو ریډیو او پختل د نور الحق قادری نه چې آیا تاسو د چینایي سفیر دغه دریض نه مطمئن یې؟ نو د هغې په جواب کې نور الحق قادری دا وویل چې ما ځکه دا تجویز یا سپارښتنه پرونی ملاقات کې ورکړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې دی د عالمانو د ډلو تبادلې په کار دي او چې موږ لاړ شو یا زموږ عالمان لاړ شي او هغې په موقعو وګوري نو بیا به موږ ته ډېر حقیقت موږ ته معلوم شي. اوس نور الحق قادری وویل چې ما خو د چینایي سفیر په خبره باندې بزه باور ځکه کوم چې هغه ماته دا خبره کوي خو اصل حقیقت به موږ ته نه پته لګي چې د دې ځای نه مسلمانان عالمانو ډلې لاړې شي او چین کې هغې په خپل حالات ویلي. بله چې کوم هغه خبره وکړه نو هغه دا وویل چې چینایي سفیر سره ما سی پیک پروژه چې دا چې کوم به د خیبر د لارې چې کوم د نور الحق قادری حل کوم دا د دې د لارې تیریږي افغانستان ته. نو د دې حوالې سره ما خبرې کړې دي او ما ورسره دا غوښتنه کړې ده چې په دې باندې کار تیز کړي شو دا چې دغه پروژه کې په راتلونکي کې چې څونه هم پنګې ښودل کېږي مالي پنګې نو هغې کې دې زیاته برخه چې دا هغه فاټا کې په سوشل سیکټر یا د تعلیم صحت او په دغه مدونو کې خرچ کړي شي. جی
ډېره مننه.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هند له وزیر اعظم نریندرا مودی څخه په یو لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو مذاکراتو د پیلېدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل پر ټویټر د عمران خان لخوا ښاغلي مودی ته لیږلی لیک تایید کړی او ویلي دی چې پاکستانی وزیر اعظم خپل هندي سیال ته د هغه د احساساتو مثبت ځواب ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې نریندرا مودی د اګست پر شلمه عمران خان ته د وزیر اعظم په توګه پر ټاکل کېدو د مبارکۍ لیک استولی او په هغه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر مذاکراتو ټینګار کړی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د رابعې پیر په رپورټ کې.
د اوږدې مودې د تاوتریخوالي ورسته د رواني میاشتې په پای کې به د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو وزیران د یو بل سره ویني چې په اړه څېړونکي وایي چې دا یو پیل کېدای سي خو خپل پر دریز ولاړ دواړه هیوادونو ترمنځ خبرو کې مخ په وړاندې تګ به څه اسانه نه وي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو لیک په ذریعه د هندوستان وزیر اعظم پر نریندرا مودی د دواړه هیوادونو ترمنځ تړلو خبرو بیرته پیل کولو شخ کړي او د هندوستان د ټایمز آف انډیا تر مخه وزیر اعظم عمران خان دا وړاندیز هم کړی و چې د خبرو لړۍ د بحالۍ دپاره د رواني میاشتې په پای کې په نیویارک کېدونکي د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په مهال د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لیدنه پکار دی وسی چې هندوستاني مطبوعات د هند د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند خولې وایي چې هندوستان د پاکستان دغه وړاندیز منلی او د ملګرو ملتونو د غونډې په ترڅ کې به د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو وزیران د یو بل سره ویني. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ہم دیو خبری خونڈی سر وینا کی ویلی
تو ہندوستان سے بھی بات چیت کی جو ہے بات کی ہے اور ہمیں خوشی ہے اس طرف سے بھی مثبت جواب آیا ہے.
مجھ نے ہندوستان سر دا خبر وڑاندیس کھڑی او دا اغا اڑخ مثبت جواب را غلے کچری مجھ دا گونڈی ہے وادونو سر اڑی کی شنکھو نو دا نڑی سر اے نسو شا ساتلے. تیر ورز دا ہندوستان وزیر اعظم تھا لیجل سیوی پر لکھ کی دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا تراگری او کشمیر پشمول پر ٹولو معاملو دا خبر وڑاندیس ہم کھڑی دا دی دا غلے کروان کال د اگست په 16 نیټه د هندستان د وزیر اعظم نریندر مودی له اړخه د لیک په جواب کې لیکل سوی دی چې پکې د هندستان وزیر اعظم عمران خان ته د وزیر اعظم مبارکي ورکړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د نتیجو وړ خبرو او شاړي کو خبرې هم کړې وې. عمران خان هم د ټاکنو د ګټلو وروسته کام سره په لومړۍ وینا کې ویلي وو چې کچري هندستان د ملګرتیا یو ګام راپورته کې نو پاکستان به دوه ګامه مخ په وړاندې ځي. څېړونکي وایي چې مشران یو بل ته د خبرو وړاندیز یو پیل کېدی سي، خو خپل پر دریز ولاړ دواړه هیوادونه په خبرو کې مخ په وړاندې تګ به څه اسانه نه وي. دفاعي څېړنکار سید نذیر د ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي بل پلو ته د پېښور پوهنتون د آی آر ډیپارټمنټ مشر ډاکټر اعجاز خټک وایي دوی زیاتوي چې د پاکستان د هندوستان افغانستان او امریکا سره اړیکې او د ترهګرۍ په اړه تګلاره د یو بل سره تړلې دي او امکان څرګندوي چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د خبرو په وړاندیز کې د امریکا هم کردار کېدی سي. ولې چې امریکا غواړي چې پاکستان خپل ټوله پام افغانستان اړخ ته راوګرځوي او د امن په عمل کې سنجیده کردار ولوبوي. په تیرو ورځو کې د پاکستان او هندوستان په سفر راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د لیدنې وروسته خبرې غونډې وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو چې امریکا ته یې ویلي چې کچري پر شرقي پوله امن وي نو غربي پوله اړخ ته پام راګرځولی سي. هندوستان تور لګوي چې پاکستان لا اړخه د هندوستان په ضد ترهګري کېږي او ترهګري او خبري وژه په وژه نسي کېدی. هندوستان د پاکستان څخه ممبئی چاودنې کې ککړ تورن تنالو په ضد عملیاتو غوښتنې هم کوي، خو پاکستان دغه تورونه رد کوي او وایي چې خپل ځکه به د یو بل هیواد په ضد استعمالولو ته پرې نه شي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د رابیو پیر راپور واوریدو چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هند له وزیر اعظم نریندر مودی څخه په یو لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو مذاکراتو د پیلېدو غوښتنه کړې ده. په دې حق لازم سره بیروز خان صاحب راغلی دی، ملګری شوی دی په سټوډیو کې. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشوي، په خیر راغلی بیروز خان صاحب. بیروز صاحب، د دغه مذاکراتو پیلېدو غوښتنه اول د دې امکانات به څنګه وي او دا چې که دوی یو بل سره وګوري مذاکرات پیل شي دغه غیز به څنګه وي؟
په دې رپورت کې هم دغه سرنکارانو خپل نظر وویلو. خبره دار چې د پاکستان وجود چې کوم دی هغه د هند سره په کرکه او په بنیاد باندې دی، د هندو سره په کرکه او په بنیاد باندې د پاکستان وجود در روان دی چې کله په وسل وخت کې نو لس وسل وخت کې د هند تقسیم شو، پاکستان جوړ شو. د هغې نه ورځ نه رواله په ړمبنۍ چې بیا د دوی خپل منځ کې کومه نیغ په نیغه د حکومتونو یا د ریاستونو جنگ پیل شو، هغه په یو کال د پاکستان د جوړېدو نه یو کال پس په 1978 کې چې په کشمیر باندې د دې غاړې د پاکستان د پوځ په مرسته باندې د پښتانه قبایل او د نور خلک دا ورواچول، هغې نه هغه کرکه نورم هغه بنیادی نورم پوخ شو. د کشمیر بنیادی خبره د پاکستان چې بنیادی خبره کوي هغه وایي چې د کشمیر د پاکستان شیرګ دی چې د سارګ دی. هندوستان وایي چې کشمیر د هندوستان اټوټ انګ دی، یعنی د وجود برخه ده، نشي تبیلې دی. دا دواړه خو د دې دریزونه دي، د دې پوزیشن دی. په دې خبره باندې خبره دا ده چې د پاکستان او د هندوستان په منځ کې شخړه ده. شخړه د پاکستان باندې دا تورونه چې هغه جهادي ډلې چې په هندوستان کې که د ممبئی واقع ده که په کشمیر کې په هغه باندې عملیات عملی دي او که نور داسې د هغې په شا باندې چې کومې ډلې دي، د هغې مشرتابه، د هغې هغه تنظیمونه هغه په پاکستان کې او د پاکستان د آرمی په نگرانۍ کې هغه شتون لري. دا د ممبئی پیښه چې یوه مثال والو، هندوستان د هغه وخت نه د پاکستان مغختنه کوي چې دی عدالت تاسو عدالت ته کوي پاکستان چې عدالت ته کی ځکه چې د سویلین حکومت بیا دا توان نه لري چې پاغې باندې هغو کې په شا باندې مضبوطه آرمی ولاړه ده نو عدالت نه هم هغې بې ګناه شي لکه د جماعتو دعوه په شانتې خلک تر څو چې دا قسمه تنظیمونه دي د دوی دغه پالیسیانې دي او د هندوستان سره د تعلق واک یو منتخب حکومت نی ورکړل شوی په سیپیک باندې دا دی حکومت اعتراضونه وکړل او د جنرال باجوا چې دی سیده چین ته لاړو هغه ته وویل چې نه زه درسره یم د دې معنی دا ده چې هر څه د پوز په لاس کې دي که پوز د دې نه په شا شو بیا حکومت کولی شي
ډېره مننه بیروس
دا د وایس آف امریکا دیوه خپرونه ده د واشنگتن ډي سي نه دا وایس آف امریکا دیوه ریډیو دی
قدرمن اوریدونکو د جیوا خبری خپرونه لا دوام لري دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه اورئ نن د پنځمبي یا زیارت ورځ کال 2013 د سپتمبر د میاشتې 12 نیټه ده دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د مازیګر شپږ نیمې په افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار نهه نیمې بجې دي ستاسو قربانی یو زمونځه شهید
او زه بارکوال میاخیل
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
د چین صدر شی جن پینګ د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په یو غونډه کې ویلي د لانجمن چین پاکستان اقتصادي لارې یا سی پیک مخالفین به کامیابی ته پرې نه ږدي
بلې لورې ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترهګرۍ په موضوع او نورو مسلو د خبرو لپاره د هند وزیر اعظم مودی ته لیک استولی دی د پاکستان خارجه چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل وایي د مثبت ځواب تمه کوي
د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو ویلي په تیر 2010 میلادي کال کې په ګرد نړۍ کې ترهګر بریدونه کم او په ترهګرۍ کې وژنې کمې سوي خو وایي ایران لا اوس هم د افغانستان په ګډون د منځني ختیځ په هیوادونو کې ترهګرۍ ملاتړ کوي او پاکستان هم له خپلې خاورې ترهګرې ډلې حقاني شبکه او طالبان نه دي ایستلي
سرټیکې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو لنډیز ته
د چین صدر شی جن پینګ د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په چین کې په یو غونډه کې ویلي د لانجمن چین پاکستان اقتصادي لارې یا سی پیک مخالفین به کامیابی ته پرې نه ږدي نوموړي دا خبره په پاکستان کې دننه اوبو ته د سی پیک په ځینو لوزنامو باندې تر زیاتېدونکو نیوکو وروسته کړې ده
بل لور ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل رقیب گاونډي هیواد هندوستان وزیر اعظم ته په یو واستول شویلی کې ویلي دی چې پاکستان آماده دی چې هند سره د ترهګرۍ په اړوند خبرې اترې وکړي خو هند وایي تر څو چې د پولې پورې غاړې یعنی پاکستان نه هند ته د ترهګرو د ور اوښتو مخه ونه نیول شي په نږدې راتلونکي کې د پاکستان سره د دوه اړخیزه خبرو پیل کولو هیڅ امکان نشته
د امریکا د ترهګرۍ ضد چارواکي وایي د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې له سترو پرمختګونو سره سره د ترهګرۍ بڼه لا پسې پیچلې سوې ده د ترهګرۍ ضد ادارې چارواکی نتن سیلز وایي داعش القاعده او د هغوی ملاتړو ثابته کړې چې دوی کلک سخت سری او له سختو حالاتو سره جوړجاړي کوونکي خلک دي د وړاندې وویل دوی هم په عراق سوریا سومالیا او نورو ځایونو کې د ترهګرۍ په وړاندې خپل فشارونه زیات کړي دي سیلز دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د 2010 میلادي کال د رپورټ خپرولو پر مهال خبریالانو ته وکړې
بلې لورې ته پاکستان ویلي دي چې افغانستان کې د اوږدې امریکایي جګړې پای ته د رسولو لپاره د خبرو اترو لپاره د سیاسي هواري د هڅو ملاتړ کوي او ټوله نړۍ هم په دې یوه خوله ده چې یو افغان کشالي هواري یوازې د سیاسي لارې ممکن دی
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن د افغان سولې په تړاو د ماسکو غونډې د جوړېدو پر نیټه او همداراز د یادې غونډې د څرنګوالي د معلومولو لپاره روس ته لاړ د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدي له امریکا ژغ سره په خبرو کې ویلي افغان پلاوی به د روس له چارواکو سره د سولې په تړاو د راتلونکي غونډې د جوړېدو پر مسایلو خبرې کوي احمدي وایي د بهرنیو چارو وزارت احمدی وای هغه هیواد چې د سولې او امن په تړاو د افغانستان حکومت سره مرسته وکړي افغان حکومت یې هرکلی کوي.
بلې لورې ته په پاکستان کې د نهم محرم الحرام د جلوسونو په موقع په یو شمېر لویو ښارونو کې د موبایل فون خدمات ځنډول شوي دي او د کومې احتمالي بدې پیښې د مخنیوي په خاطر کلک امنیتي ګامونه هم اخیستل شوي دي. په چمن کې د افغانستان سره ګډه پوله او تفتان کې د ایران سره صفري نقطه او سوداګریزه لاره هم د دوو ورځو لپاره تړل شوې ده. د دې ترڅنګ د محرم په مهال د امنیت په موخه د افغانستان سره د کور مېزلې پوله هم د یوې اونۍ لپاره د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده.
د بلوچستان په کلاسیف لاسیمه کې د تاجرانو او د سیاسي ګوندونو د اتحادیې لخوا نن بشپړ کاربندیز او پیجام هړتال و چې د ښار دوکانونه ټول تړلي او پر لویو لارو د موټرو تګ راتګ درېدلی و. له تیرو دوو ورځو راهیسې په دې سیمه کې احتجاجي ناسته هم دوام لري. نن په احتجاجي غونډه کې زرګونو کسانو ګډون کړی چې د سیمې قبایلي او د سیاسي ګوندونو مشرانو په کې له حکومته د وروستیو هدفي بریدونو د وسلوالو د نیولو غوښتنه کړې ده. په تیرو ورځو کې په دې سیمه کې وسلوالو د لویزو د یوه رسالدار محمد افضل په شمول په دوه هدفي بریدونو کې څلور لیویس پولیس په ډزو ووژل چې ذمواري د پاکستاني طالبانو تحریک پر غاړه اخیستې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د راتلونکي دوشنبه په ورځ د پاکستان سپریم کورټ لخوا د نقیب مسعود د وژنې د مقدمې اوریدنه کیږي او په دې برخه کې د سرکاري وکیلانو ترڅنګ د سند د پولیسو مشر هم وربللی دی. دا اوریدنه په داسې وخت کې کیږي چې د کراچۍ ترهګرۍ ضد عدالت د نقیب مسعود په وژنه تورن د پولیسو افسر راونوار په ضمانت خوشې کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د پیر ولایت شاه په رپورټ کې اورو.
د پاکستان ستره محکمه په کراچۍ کې وجلې شوې پښتون زلمی نقیب الله مسعود د کیس اوریدنه د راتلونکي ګل دروازې نه کوي. بلخوا پښتانه سیاستمداران وایي چې د کیس سره تړلې کاروایۍ نه په ډاګه کیږي چې د پاکستان عدالتي نظام د نقیب الله په ځای د طاقتوره ادارو سره ولاړ دی. د پاکستان ستره محکمې نقیب الله مسعود وجنې کیس اوریدنې لپاره راتلونکي اونۍ ګل ورځ ټاکلې ده او د اعلی قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې به درې کسیزه بینچ د دغه کیس اوریدنه کوي. ستره محکمې په دې ترس کې مرکزی حکومت او د سند نماینده وکیل یا ایډوکیټ جنرل په شمول د ایالت د پولیسو مشر ته هم نوټس جاری کړی دی. دا په داسې حال چې کراچۍ ترهګرۍ ځانګړي عدالت کې نقیب الله وجنې کیس اوریدنه دوام لري او د 13 جولای په میاشت کې عدالت دغه کیس مرکزی ملزم او د سند پولیسو افسر راونوار په ضمانت خوشې کړی وو او دور وزړوند د کیس اوریدنې په محل میډیا سره خبرو کې راونوار دا دعوه کړې و چې ګنی استغاثه یا د کیس تفتیشکاران د خلاف سره ثابتولو کې ناکامه شوې دي او راو انور دا داوه هم کړی و چې ډیر زر به د سند پولیس کې بیا ذمہوارې سپارلې کیږي. د سترې محکمې دا پریکړه په یو داسې محل چې دغه کیس کې ککړ ملزمانو په ضد زړه پورې کاروایی نه کېدو په سر پښتون ژغورنې غورځنګ او د نقیب الله د کورنۍ لخوا سخت غبرګون په لیدو کې راځي او د عوامي نشتلګون سره تړاو لرونکي بشرا ګوهر وایي چې د راو انور په شا د پاکستان هغه طاقتور ادارې ولاړې دي چې دا نوی نګن ستره محکمه به هم د نقیب الله کورنۍ ته انصاف ورکړي شي.
زه دا وایم چې زما دومره تمه نشته خو مونږ به خپل دا سټرګل چې کوم د انصاف لپاره دی دا به کنټینیو ساتو.
روان کال د جنوري په میاشت کې د کراچۍ پولیسو نقیب الله مسعود د تندرو وډلو سره د تړاو په سر گرفتار کړیو او بیا د راو انور په مشرۍ کې د پولیسو یو ټیم د پولیس سره په انخته کې د نقیب الله مسعود د وجنې داوا کړې و. خو بیا هم د سند پولیسو د راو انور او د ده سره نقیب الله قتل کیس کې شامل چارواکو دغه داوی بی بنیاد ګرځولې وي او د هم منلې و چې نقیب الله مسعود بی ګناه وجلې شوی و. دغه پیښې په سر را پارېدلې خبرګون پترس کې د پاکستان ستره محکمې روان دی هم د نقیب الله د وجنې کیس اوریدنه کړې و او روان کال مارچ په میاشت کې دغه کیس اوریدنې په محل مشر قاضي د نقیب الله د کورنۍ او خپلوانو نه د راو انوار نه په خپل سر د بدل نه اغېستو لوز اغېسته و. تر هغه عدالت کې د نقیب الله وجنې کیس اوریدنې په محل وخت په وخت د نقیب الله پلار هم د کیس کې پلټنې کوونکو چارواکو او سرکاري وکیلانو په کردار بې باوري څرګنده کړې.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
We'll be right back.
د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو ویلي په تیر 2018 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې ترهګر بریدونه کم او په ترهګرۍ کې وژنې کمې سوي، خو وایي ایران او پاکستان لا اوس هم د افغانستان په ګډون د منځني ختیځ په هیوادونو کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصیل د مجاهد جواد په رپورټ کې.
د امریکا د ترهګرۍ ضد چارواکي وایي د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې له سترو پرمختګونو سره سره د ترهګرۍ بڼه لا پسې پیچلې شوې ده. د ترهګرۍ ضد اداري چارواکي ناتن سیلز وویل داعش، القاعده او د هغوی ملاتړو ثابته کړې چې دوی کلک، سخت سری او له سختو حالاتو سره جوړجاړي کوونکي خلک دي. د وړاندې وویل چې دوی هم په عراق، سوریا، سومالیا او نورو ځایونو کې د ترهګرۍ په وړاندې خپل فشارونه زیات کړي دي. سیلز دغه څرګندونې د شروع یا چهارشنبې په ورځ د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د 2018 کال د راپور خپرولو پر مهال ژورنالیستانو ته وکړې. په دغه راپور کې راغلي دي چې داعش او القاعده ډلې اوس ډېرې پاشل شوي دي، انټرنیټ ته یې مخه کړې او خپل لرې پراته پلویان بریدونو ته هڅوي، خو دوی پخپله د سترو پوځي بریدونو جوګه نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو په دغه راپور کې دا هم راغلی دي چې داعش تیر کال د خپل واک لاندې زیاته سیمه له لاسه ورکړې او په ټوله نړۍ کې یې په خپلو پلویانو باندې غږ کړی چې په هرې وسلې چې کولی شي بریدونه وکړي. د راپور له مخې دغه ډول بریدونه په مانچستر، بارسلونا، سینای، مراوی، نیویارک او داسې نورو ځایونو کې شوي دي. که څه هم ترهګرۍ ډلې لا پیچلې شوې دي، ښاغلی سیلز وایي د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې زیات پرمختګ هم شوی او د امریکا او د متحدینو ترمنځ یې د امنیتي او استخباراتي معلوماتو او وړتیاو د شریکولو بهیر ګړندی شوی دی. د ترهګرۍ ضد ادارې دغه چارواکی وایي د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف په دې بریالی شوی دی چې په عراق او سوریه کې نږدې ټولې سیمې د داعش له ولکې څخه خلاصې کړي او په القاعده باندې فشار زیات کړي. په راپور کې دا هم راغلی دی چې په 2018 کال کې په ټوله نړۍ کې د ترهګرو بریدونو په شمیر کې 23% کموالی راغلی چې له امله یې د ترهګرۍ په پایله کې د وژل شویو کسانو شمیر هم 28% کم شوی دی. خو ښاغلی سیلز وایي چې اوس هم یو هیواد شته چې هغه د ترهګرو په ملاتړ کې د نورو هیوادونو مشري کوي او دغه هیواد ایران دی. دی وایي ایران اوس هم په نړۍ کې د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو په سر کې ځای لري چې په سوریا، یمن، عراق، بحرین، افغانستان او لبنان کې یې د امریکا د ګټو پر خلاف د ګڼو جګړو اور بل کړی. راپور زیاتوي که څه هم القاعده د تیر په پرتله دا مهال په میدان کې نشته، خو دغه ترهګر ډله د خپلو غړو شمیر ورځ تر بلې زیاتوي. همدارنګه په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې که څه هم پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي ملاتړ کوي، خو په خپله خاوره کې د حقاني ډلې پټنځایونه له منځه نه دي وړي او همدا ډله بیا له پاکستان څخه په افغانستان کې ترهګریز بریدونه ترسره کوي. دا راپور وایي چې افغان طالبانو او په پاکستان کې میشته حقاني ډلې او نورو وسلوالو ترهګرو په افغانستان کې خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی.
او اوس هم یو بل رپورټ ته ستاسو پام راګرځوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن د افغان سولې په تړاو د مسکو غونډې د جوړېدو پر نیټه او همداراز د یادې غونډې د څرنګوالي د معلومولو لپاره وروسته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی له امریکا ژغ ډیوه سره په خبرو کې ویلي افغان پلاوی به د روس له چارواکو سره د سولې په تړاو د راتلونکي غونډې د جوړېدو پر مسایلو خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د حقمل روان سادات په رپورټ کې.
په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو په راتلونکي وخت کې د جوړېدونکي غونډې د څرنګوالي په هدف د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن د پنجشنبې په ورځ روسیې ته سفر کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی ډیوې سره په خبرو کې ویلي افغان پلاوی به د روس له چارواکو سره د سولې په تړاو د راتلونکي غونډې د جوړېدو پر مسایلو خبرې کوي. احمدی وویل دی افغانستان یو پلاوی چې مشري د بهرنیو چارو وزارت د منابع او اداري مرستیال نصیر احمد پر غاړه لري روسیې ته سفر وکړ او ټاکل شوی چې د سولې په تړاو د مسکو راتلونکي د جوړېدونکي غونډې د څرنګوالي په تړاو به د روسیې له چارواکو سره بحث او نظر تبادله وکړي او همداراز روسي چارواکي به له پلاوي سره د مسکو غونډې په تړاو جزئیات شریکوي. دی وایي هر هغه هیواد چې د سولې په برخه کې کې د افغان حکومت سره مرستې کوي. مونږ یې هر کلی کوو. روسیا هم په سیمه او نړۍ کې یو اغیزمن هیواد دی، خو هغه څه چې مونږ ته ځانګړی اهمیت لري، د سولې د خبرو مشري باید د افغانستان حکومت او د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه، هر هغه هیواد چې د سولې امن په تړاو د افغانستان حکومت سره مرستې وکړي، افغان حکومت یې هرکلی کوي، خو په وینا یې د سولې د خبرو مشري باید د افغانانو په ملکیت ترسره شي. احمدي وویل
هر کشوری که در افغانستان
بخواد دولت دای وای، هر هغه هیواد چې د سولې په برخه کې د افغان حکومت سره مرستې کوي، مونږ یې هر کلی کوو. روسیا هم په سیمه او نړۍ کې یو اغیزمن هیواد دی، خو هغه څه چې مونږ ته ځانګړی اهمیت لري، د سولې د خبرو مشري باید د افغانستان حکومت او د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو غونډه د روانې میاشتې د سپتمبر په 14مه نیټه چې د سیمې 12 هیوادونو او طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه ترسره شي، خو د جمهور رئیس اشرف غنی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ د شویو خبرو د هوکړې له مخې یاد غونډه وځنډېده. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
اوس هم پېښور ته ځو. د پېښور های کورټ د هغو 44 صرافانو یا د پیسو د تبادله کوونکو د خوشي کولو امر کړی چې د پلټنو مرکزی ادارې اف آی ای څو ورځې وړاندې نیولی وو. اف آی ای دعوه کړې وه چې دغو کسانو په غیر قانوني توګه له هیواد بهر د پیسو د تبادلې کار کاوه. په دې اړه له پېښوره د حمیدالله رپورټ اورو.
های کورټ د پیسو د قاچاق، منی لانډرینګ او ترهګرۍ دپاره کاریدونکو پیسو په تور کې نیول شوي 44 د کرنسۍ ډیلران یا د پیسو کاروباریان د 2 لک روپو په ضمانت پرېښي. په 2 سپتمبر اف آی ای په چوکیاتګار او کارخانو مارکیټ کې چې دا کسان ونیول، نو د اف آی ای ځایي مشر ډایرکټر میرویس نیاز وویل دا ګامې د پیسو د غیرقانونه قاچاق په ترهګرۍ او جرمونو کې د کارېدو د مخنیوي دپاره یې د فاینانشیل اکشن ټاسک فورس د غوښتنو ترسره کولو دپاره کړي دي. خو په نیول شویو کسانو د منی لانډرینګ او د پیسو د قاچاق د مخنیوي د قانون لاندې کوم مقدمه جوړه نشوه، او د نقصې امن او د ټولنې د امن ساتلو د پاره پرې د 3 MPO دفعه لګوله. وتلی وکیل بیرستر بابر شاهزاد وایي د اف ای ټی ایف د غوښتنو سره سم له پاکستان کوم قانونونه جوړ کړی نه دي، او اف ای ټی ایف هم دوی له ستونزې ته بار بار ګوتې نیسي.
نو پاکستان لاس کې په دې ټایم باندې داسې هیڅ خبره نشته. اینټی منی لانډرنګ چې کوم ستاسو اکټ دی، اف ای ټی ایف لا سره کنسرنډ، هیڅ لا د پاکستان فی الحال نشته. نو ځکه دی ایم پی او لګو چې جی جی خو ډی سره پاور دی، دی اینی ټایم سو کوم مرش کولی شي. دی به مخ کې د هونډا چې کوم پیسہ دا پاغه باندې په قانون جوړی چې بای دا پیسہ یوز کیږي لګیا دا یا فور منی لانډرنګ یا فور ټیررزم، او ځکه مونږ دا نه پریدو. دیس از ا پیرلل بانکینګ سسټم which should not be allowed in Pakistan. نو تیسره خو قانون نشته، نو دی ویچ رازه د 3 ایم پی او توله چی
د دې کیس بیا اوریدنه په 9 اکتوبر کیږي. اف ای ای په 15 سپتمبر 44 د پیسو کاروباریان نیولی او 25 ملیون روپے او د نور ملکونو پیسې ترې برامد کړې وي. عدالت هم په اوریدنه کې دا پوښتنه کړې چې په نیول شوو کسانو د متعلقه قانونو دفعې اولې اونه لګول شوې، او دوی د مینټیننس او پبلک آرډر یا د امنیامه د قانون لاندې اولې محاکمه کیږي. د اف ای ای چارواکي وایي په نومول شوو کسانو به اف ای ای خپل انکوائری په وړاندې بوزي او وروسته د تفتیش په پی مقدمه جوړول شي. د اف ای ای ډایرکټر هم د کمزور قانونو او د پیسو د تفتیش په اړه د محکمې نیمګړتیاوي په ګوته کړې دي. وایي
په دې کې ټیررزم یو داسې شی دی چې ټول استعمالولی شي، نو دیر فور مونږ دا اکشن چې کوم پرون پلان کړو او اغستم دی او ریګولر بیسس باندې به اخلو، دا هم د دې روکتان لپاره دی. هم په قوانین کې تبدیلی کیږي، هم به زمونږ د فورس کیپاسټی بیلډینګ کیږي ځکه چې د دې هم په فاینانشل کرائم کې کیپاسټی انکریز کول پکار دي چې د دې نور زیات مزید ټریننګ وشي چې دا پیسې ټریس کول څنګه دي دا ټول ایویډنس جمع کول څنګه دي او دا غي نه پس هغه د دې خلاف په عدالت کې استعمالول څنګه دي چې د دې څومره سزاګانې په دې کې زیاتې وي خي وي هغه نه به دا بزنس چې دا زر ختميږي ادروایز که دې سوال بیا روزي او بیا هم دا کار کوي او پاغي قانون مضبوط نه وي
خو وکیل بابر شهزاد وایي د هونډې د کاروبار د بینکونو نه پرته د پیسو د چلن په اړه ریاست دوه مخیزې پالیسي چلوي
یو طرف ته دی دام نه غواړي چې دا بند شي ځکه چې د پاکستان خو ډېر لوی ریمیټنس په دې باندې چلیږي لګیا دي بهر نه هم خلک په هونډې پیسې را لیږي مونږ هم دلته نه په هونډې پیسې لیږي چې د دې په حق کې وو د سټیټ نو بیا خو څه مسله نه وه اوس دې چا ته خولو دنیا ته خولو چې دا وګوره مونږ پیرلل بینکینګ سیستم ختمو لګیا یو
د پیسو د غیر قانوني کاچاک په ترهګرۍ او جرمونو کې د استعمالېدو په تور فاینانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان په جولای کې په هر پیرس کې اچولې دي او د تور پیرس نه د رامنه کولو لپاره پاکستان ته د نورو ګامونو اغستلو وړاندیزونه کړې دي حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده
درنو عزتمنو اوریدونکو خبرونه دوام لري او د مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې په پاکستان کې د نهم محرم الحرام د جلوسونو په موقع په یو شمیر خارونو کې د موبایل فون خدمات ځنډول شوې دي او د کوم احتمالي بدې پیښې د مخنیوي په خاطر کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوي د خارونو په هکله نور معلومات او تفصیلات د دغو خدماتو او د دې تر څنګ د پیښو د مخنیوي لپاره څه شوي دي دغه ټول اورو د حمیدالله په راپور کې
په پیښور کې د نهم محرم دوه غټ جلوسونه ووتل وړمبنی غټ جلوس د پیښور صدر د حسین یحال نه نهن بجې راووت او د پیښور صدر د بیلابیلو لارو نه د راتاوېدو وروسته درې بجې بیرته حسین یحال ته راغلو دویم غټ جلوس د پیښور ښار د بی بی صاحبا د امام باړې نه راوتی و په پیښور کې د نهم محرم او د عاشورې د ورځې د جلوسونو دپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي د جلوس په لارو د عامو خلکو داخله بنده ده او د جلوس ته ورننوتونکي خلک د شیعه مسلک رضاکار تلاشي کوي په چتونو او سړکونو د پولیس او ایف سي نفرې ولاړه وه او په واسطه د بیړني حالاتو دپاره د تیار اوسېدلو ویل شوي و د پیښور اسسټنټ کمشنر نصیر خان وویل
نو اهل تشی والا زمنګ سره چې صورتاون کوي او مونږ سره صورتاون کوو هغه خو ټولو ته معلوم هم دی او شکر دی یو خو طرف ته یو شی روان دی ان شاء الله ناکبندۍ سخت دی سکیورټی مو ته سخته کړی ده انتظامات هر قسم برابر دی سدا شن قسم دغه نشته مشرانو سره بار بار مونږ د دې ملاویږو هغه خو مطمئن دی
په جلوسونو کې د شیا مسلک خلکو په ګڼ شمیر کې ګډون درلود دوی نه ودریدن کې سینه کوبې کولې شارونه او مرسی ویلې او د کربلا شهیدان یادول د یو کس وای
نن چې دا کم جلوس وته دا امام حسین علیه السلام یاد کړي چې کربلا کې خپل ټول خانواده سره قرباني ورکو چې اسلام بچي دا مطلب 10 بجې دې نه وته نو دا ټول صدر کې به چکر لګي چوکواران او بیا 3 بجې پورې دلته به راشي دلته به روټه کیږي بیا ټولو ته واغې نه پس به جلوس ختميږي
د محرم په محل د پیښور چونې او خار ته د افغانانو داخله بندوا د غرنګ د تور هم پوله پرانستې وا خو راپور نه وایي د سختې امنیتي څارنې او بندیز لوجې په پوله تګ راتګ کم وو په کورمه کې هم د افغانستان سره پوله تړل شوې وه او پوځي او امنیتي څوکۍ زیاتې کړل شوې دي د هنګو ډی هان کورمه ایجنسۍ مردان کوهاټ او رگزې ایجنسۍ نه راغلي راپور نه وایي د محرم مراسم په سختو امنیتي څارنه روانو بازارونه تړلی شي او عام خلک د جزوسونو په لارو نه پرېښودل کېدل که څه هم په ټوله صوبه کې د موبایل نیټورک کو سیګنل نه وي بندي خو په پیښور ډی خان هنګو کرم او نورو د شیا بادې په ځایونو کې او د امام باړو په خواو شاسیمو کې موبایل او کار نه کاو د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی او ډیو نیوز په خبر
په خیبر کې ځای مشرانو، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې په ګډه یو احتجاجي مظاهره کړې ده او له حکومت یې غوښتي چې په سیمه کې دي د یخي د نشو یا آیس ډرګ په ضد ګامونه پورته کړي او د سیمې ځوانان دي د دې نشې له ناسوره وژغوري. په دې اړه نور تفصیل د ابراهیم شینواري په رپورټ کې اورو.
د لنډی کوتل په جرګهحال کې شوی و غونډه کې د زغاخیلو، شینوارو او شلمان قومي مشرانو ترڅنګ سیاسي او مذهبي مشرانو او ځوانانو هم په ګڼه شمېره کې ګډون درلود. د کومي غرض چې په دغه علاقه کې د کریسټل میت یا آیس نومي نشې د کاروبار مخه نیول او په دغه نشه اخته شو ځوانانو درملنه کول وو. دغه غونډه د ځایي انتظامی د نظارت لاندې را جوړه کړای شوې وه، کومې ته چې د وینا په مهال قومي، سیاسي او مذهبي مشرانو د آیس په کاروبار قابو راوستلو او ځوانان د دغه نشې نه منع کولو په لړ کې د ځایي انتظامی سره خپل پرمرسته اعلان کړه او دوی په ګډه یو قومي تړون هم لاسلیک کړو. د کومي غرض به چرني کوتل کې د آیس کاروبار کولو نشاندهي کولی او ورسره به په دغه غیر قانوني دنده کې ککړو کسانو سره مکمل کته تعلق هم کولای شي. په دغه غونډه کې برخه اخیستون کې قومي مشر ملک رضا کپریدی په وینا که حکومت ځایي تعلیمي یافته او باصلاحیته ځوانانو لپاره د روزګار وزیري برابر کړي، نو دغه سبب د آیس غونډې خطرناک نشي مخه ونیوي شي.
حکومت لا پکار دی چې مونږ د پر روزګار پیدا کی، بلکې مونږ خلک خو اوس اکثر تر د تعلیم ته طرف ته ډیره توجه کوي او تعلیم یافته خلک دي او تعلیمونه کوي، نو به ډیر خلک خو سره سره کاروي مخیال ساتل پکار دی. نو د ښځینا به خامخا د خلک باندې شو که خلک هم داسې بې روزګار ای، نو تعلیم باندې چې کی چې تعلیم سره سره هغه بیا پیسې هم وخت شي، نو دا مونږ بیا ډیره به قسمتې خبره شي داسی کول نه. نو موږ دا وړ چې حکومت کې موږ سره تعاون وکړي، موږ سره نوکاري وکړي، موږ ښه روزګار پیدا وکړي، نو دا ډیره مهرباني ده حکومت.
د غونډې برخه اخیستونکو د ځایي انتظامی چارواکو نه دا کلکه غوښتنه وکړه چې د آیس یا کریسټل میت نشې په کاروبار کې ککړو کسان لدی څه قسمه هم رعایت ورنکړی شي او نه د ځایي مشران د دوی د خوشي کولو کومه هڅه وکړي. په دغه غونډه کې برخه اخیستونکو حکومتي چارواکو په وینا په خپله د سیمې ځینې مشران نیول شو د آیس کاروبار نشې کولو والو د ضمانت لپاره هغوی ته رجوع کوي، د کومې له وجې چې دغه غیر قانوني دنده نور هم دوام خوري. قومي، سیاسي او مذهبي مشرانو په دغه لړ کې انتظامیه له پوره تسلی ورکړه چې هغوی به په آینده کې هیڅ قسمه مداخله نه کوي او نه به د نیول شو کسانو د ضمانت غوښتنه کوي. بل اړخ ته د لرنی کوتل سره تعلق لرونکو ځوانانو هم د آیس نشې په ضد په ځوانانو کې شعور را بیدارولو او هغوی صحتمنه او ګټوره هلو ځلو ته راغبولو په غرض د ځوانانو د خیر ښېګړې یوه ټولنه را جوړه کړې. د لرنی کوتل سپورټس ویلفیر فورم نومې د دغې ټولنې یو مشر عمر ایاز شینواري د خپل غرض مقصد په هکله وایس آف امریکا ډیوته ویل.
مونږ کومه چې ټولنه چې هغه دا چې هغه فلایي کار وکړه خلکو ته، مونږ لوبغاړو ته مونږ طرف نه خیر ورسې، کوم سهولتونه یې، کوم اشیا، کوم سپورټس، کوم سامان چې د غریبو پلیرانو سره هغوی وس نه برابرګري نه برابرګي، مونږ یو هغه مونږ ورته ورکړو او دا کوم چې نشو طرف ته روان دي نشو، نو دا دوه نه بچ.
د یادونی ورته چې په تیرو څو ورځو کې ځایي خاصدارو د خیبر ضلع په بیلابیلو برخو کې د آیس کاروبار کوونکي او په دغه نشه کې ککړ ګڼ شمېر کسان نیولي او په دې کې ځینې نیول شوي نشه کوونکي ځوانان د علاج لپاره پېښور او اسلام آباد ته هم لګلي شوي. ترنی کوتل د ځوانانو ټولنې مشر عمر ایاز په وینا د آیس نشې کاروبار کوونکي زیاتره ځوانان په نخه کوي او په دغه لړ کې هغوی اکثر د لوبو میدانونو ته راغلي لوبغاړي او تماشبین دغه نشې اړخ ته راغیبي. په لرنی کوتل کې د انتظامی چارواکو په وینا که څه هم هغوی د آیس نشې په ضد عملیات پیل کړي او ګڼ شمېر کسان یې هم نیولي، خو د پاکستان ډرګ اډ کې د آیس یا کریسټل میت نومې نشه په نامه نه شاملېدو له وجې هغوی ته د دغه نیول شوو کسانو په ضد قانوني کاروایي کولو کې مشکلات دي او هغوی غوښتنه کړې چې باید په پاکستان ډرګ اډ کې د آیس نشې نوم شاملول او د دغه کاروبار کولو کسانو له سزا تجویزولو په غرض د نوي قانون سازي وکړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. د واشنگ